یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه تمو زنوریاس نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د بشری حقوقو د څارنړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر بارو ویل پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو له ښځو خپلواکۍ اخیستل خپلو اړتیاوو یې محرومې کړي دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انا لینا باربوک دا څرګندونې په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغې وویل د افغانستان نوی واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خورار ډیر کړاو لوګې باعث بشي. میرمن باربوک څرګنده کړه چې له افغانستان سره له بشري مرستو پرته په نورو برخو کې د نړیوالو مرستې باید له دې شرط سره تړلې وي چې د بشري حقونو په برخه کې څومره پرمختګ کیږي. د کندهار چارواکي وایي د هغې ښځې د رایستلو لپاره هڅې روانې دي چې بیګا په خاکریز ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ده. په سیمه کې د طالبانو مرستیال ولسوال متی الله نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا ښځه د خاکریز ولسوالۍ په اروغ کلي کې څا ته لوېدلې ده. بلخوا په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي دولتي یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي 12 نارینه او یو میرمن چې د قتل او مخدره موادو په اړوند مواردو مجرم پیژندل شوي وو د دوشنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زایدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلینسکی دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلی زیلینسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله یې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړه چې په روسیه کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې توشیح کړي. د دولتي دوما مشر ویاچسلاو ولودین وویل چې د ای سی ایچ آر د روسیې پر ضد د لویدیځو سیاستوالو په یوه وسیله بدله شوې ده. ازادي رادیو او ری بټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لو خورونه کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ په ورځ خرابېږي.
یو شمېر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یعنی نگرانیه زیاد
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي.
په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ د شاتو د تولید کاروباریان وایي تولید زیات شوی خو د پلور لپاره بازارونه نه لري.
اسلامی امارات نه غواړو چې زموږ د مچې ته لږ زره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادرات یې وسی.
د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې په یوه ورځ 12 کسان اعدام شوي چې ویل کېږي ټول سنی مسلمانان. د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړونو نوملړ ډیر اوږد دی او دا سرغړونی مخبزیاتی دودی. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله د انجونو خوځو پاره د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هر ورځ د دوی پر حقوقو محدودیتونه لګېږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه د وضعیت د ډیرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خود څنګه مشر زیاتوي د طالبانو د پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه او ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خود محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خود د طالبانو محدودیتونه یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خود ټول حقونه خوندې دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې د چا حقوق نقصي یا نقصي د اسلامي امارت له خوا نه ځروان نه کوم برخو کې سي تر اوسه رسیدګي نه سي رسیدګي وسی.
خغل مجاهد د سرګندونې داسې محل کې چې طالبانو واک ته تر بیا ځلی رسیدو وروسته پر نجونو خو د محدودیت لګول لپاره څو ګامونه واخیستل چې د پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د خوځو حضور راکم کړ، پر خوځو مخ پټاول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د خوځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنی په کور دننه او بهر لپاره خبرګونونو سره مخ شوې. یو شمیر خوځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخنیولې. حخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو دراګرځولو او نورې محدود کوونکې پریکړې د خوځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي چې څه ډول له خوځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني ساری د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره لکتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطه لار روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او اندې یو قانوني واکمنۍ په توګه په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ زاینشته. هغه زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې. ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړې شوې او د مخالفت غږونه په بې رحمۍ سره ځپل کېږي. وړاندې په یو راپور کې به دغه راز واوري چې یو شمېر افغان ښځینه ورزشکاران هم شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هېواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په میدان وردګو کې سکهال د مچیو شات د شاتو تولید زیات شوی، خو کاروباریان وایي چې د پلور لپاره بازار نه لري. د میدان وردګو کروندګر وایي سکهال په دې ولایت کې د شاتو مچیو حاصلات زکه زیات شوې دي چې خلکو دغه کاروبار ته ډېره مخه کړې ده. نور په دې رپورت کې
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنۍ سرچینه ده. د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. ضیاءالحق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي.
تېر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي؟ د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي. په جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو.
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه شته، نه کوم بل هغه څه چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات یې ډېر ښه دي.
دایم د موږ په کریو کې پاتې کېږي شات باید ووزي، یعنی بازار پیدا کړو. د اسلامي امارات نه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کړو.
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیو د ټیټوالي له امله شکایت کوي. محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي. دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دي ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تر لږ ذره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله دا صادرات یې وسي، ټول افغاني تولیدات خرڅ سي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه کې خبره کړې ده. تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي زموږ ولایت ته، هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د څه باندې نهه میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه په تیرو لسو میاشتو کې له دې ولایت څخه بهر ته د نږدې 120,000 ټنه وچه میوې او نورو موادو د صادرولو خبر ورکوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقی بینا انتیر مخام ازادي راډیو ته وویل
موږ د 1400 کال د 12 میاشتو مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,000 ټنه دي، چې په دې کې دا هغه څه 15,603 ټنه معدنیات په اصطلاح او باقي منده 1,200,503 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبیعي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره یې سیم هندوستان ته تللی. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار د چارواکو په وینا له دې ولایت څخه د 4,000,000 ډالرو په ارزښت 9 ټنه وچ ممیز بهر ته صادر شوي چې ډېره برخه یې هند ته وه. د ښاغلي بینا په وینا کې د سوداګرو د پیسو د انتقال په برخه کې ستونزې هوارې شي، ښایي د صادراتو کچه له دې هم لوړه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ایران یو ځل بیا ډلهیز اعدامونه تطبیق کړي دي. ایران د بشري حقوقو ډلوایي دا کسان چې غوړ مورز د زایدان ښار په زندان کې د اعدام حکم پرې تطبیق شو ټول بلوچستان او سنیان دي. همدارس د ایران یوې محکمې پرون یو افغان وګړي ته د دو دینی عالمانو د وژنې او یو بل د ټپي کولو په خاطر د اعدام سزا اورولې ده. تفصیل احمد تکلوروی.
د ایران د جنوب ختیځ په یو زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. د خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او د پداسیال کې د چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر لکبل اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقوقو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي 12 تنه نارینه او یوه میرمن چې د قتل او د مخدرو موادو په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي، د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شو. ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د بلوچ اقلیت اړوند کسان دي. د ایران هیڅ یو کورنۍ رسنۍ د دې دامونو خبر نه دی ورکړی او چارواکو یې هم دا خبر نه دی تایید کړی. په 1200 محکوم شویو کسانو کې شپږ تنه د مخدرو موادو او پاتې شپږ د قتل د مواردو په تړاو اعدام شوي. یو مېرمن چې کورنۍ نومې ګرګیچ خودل شوی او په 2019 کال کې نیول شوې وه د خپل میړه د قتل په جرم اعدام شوې. د بشری حقونو فعالانو له پخوا راهیسې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې چې په ایران کې د اعدامونو په لړۍ کې تناسب نشته او تر ډیره قومي او مذهبي اقلیتونه په خاص ډول په شمال لویدیځ کې کردان، په جنوب لویدیځ کې عربان او په جنوب ختیځ کې بلوڅان په نښه کېږي. د ایران د بشري حقونو د ټولنې معلومات ښیي چې د 2021 کال په اعدام شویو کسانو کې په 321 بلوڅان وو. په داسې حال کې چې دا اقلیت د ایران د ټولو وګړو یوازې له 2-3 پورې سلنه جوړوي. نوموړې ټولنې ویلي چې په 2021 کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو چې د اعدامونو په شمیر کې د 2000 کال پرتله په 325 زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د ایران یوې محکمې پرون هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا واوروله چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د 2 ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی پرون په یوه خبري غونډه کې چې جریان مستقیم پر دولتي ټلویزیون خبرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استناف غوښتنه کړې. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې دا برید یو 21 کلن ازبک تبری افغان چې توندلاري سنی نظریات یې درلودل د مشهد ښار په یوه زیارت کې کړی او له برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا هغه مهال نیول شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل شي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلی دي چې د دې وزارت سرپرست ملا شهاب الدین دلاور پرون د ټاپي پروژې له مشر محمد مراد امانوف سره کتلي او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې د هوکړلیک په تطبیق او د نلیکې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک په اړه یې ورسره بحث کړی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې ویلي چې اوس په افغانستان کې امنیت شته او دوی غوښتنه کوي چې د ټاپي پروژې عملي کارونه ژر پیل شي. که څه هم د طالبانو د قانونو وزارت په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو چارو د پیل کره نیټه نه ده ښودلې، خو یاد وزارت د ټاپي پروژې د مشر ښاغلي مراد امانوف له قبله لیکلي دي چې خپلو مالي سرچینو ته په کتو به دوی په افغانستان کې د ټاپي پروژې لومړنۍ چارې پیل کړي. په هلمند کې د پومبې کرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سږکال په نږدې 300 هکتار ځمکه کې پومبه کرل شوې ده چې تر دې دمه یې په ښه ډول وده کړې ده. ښاغلی عمری وایي په هلمند کې د طالبانو د کرنې او مالدارۍ ریاست د پومبې کرلو په برخه کې بزګرو ته د اوبو لګولو د ډول، خشابې، نباتي آفتونو او د ناروغیو د مخنیوي په اړه هم معلومات ورکړي دي. د نوموړي په خبره د هلمند ولایت په ولسوالیو کې هر کال په زیاته کچه پومبه کرل کیږي چې تر ډیره یې حاصلات ښه بازار لري او په لوړ قیمت پلورل کیږي. او د هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 83.50 افغانۍ، یو یورو 94.95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109.99 افغانۍ، یو سعودي ریال 63.40 افغانۍ، زر ایراني تومان 2.50 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 410 افغانۍ.
لخبرونو ورآخوا
دی برخه کې به واوري چې یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وای د لسو میاشتو په تیر دوه او د طالبانو له ژمنو سره سره الله هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو، خو تر ټولو مخکې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو چې احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار هغه راپور ته کتنه کړې چې د تیر حکومت پر چارواکو د لسکونه میلیونه ډالرو د غلا تورونه یې ناسم بللې دي. پر افغانستان د طالبانو له ناڅاپي واکمنېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې پخواني ولسمشر اشرف غني او همکارانو یې د بیت المال 1.9 میلیونه ډالر په هلیکوپترو کې وړي دي. ورځپاڼې لیکي چې دې خبر له هیواده د وتلو په خاطر د ښاغلي غني په وړاندې د خلکو غوسه نور هم وپاروله. ډېری څارونکي له هیواده د پخواني ولسمشر وتل هغه اصلي عامل بولي چې پایله یې کابل ته د طالبانو ننوتل او پر هیواد د دوی واکمنېدل و. واشنگتن پوسټ د سیګار د راپور هغه برخه راخیستې ده چې د ښاغلي غني لخوا د میلیونونو ډالر غلای ناممکنه بللې ده، خو وایي چې پخوانی ولسمشر هم نږدې ملګري یې له یو اندازه نغدو پیسو سره چې د سیګار د راپور په اساس 1 میلیون ته نه رسېږي بلکې شایي 15 لکه ډالرو ته نږدې وي له افغانستانه وتلي دي. سیګار همداراز ځینې مشکوک موارد موندلي دي چې شایي په ارکې شاوخوا 15 میلیونه ډالر نغدې پیسې پاتې وي او ظاهرا د هلیکوپترو له روانېدو وروسته او د طالبانو لخوا د ارک تر نیول کېدو مخکې د ولسمشر د امنیت د ادارې غړیو په خپلو کې سره ویشلې دي. د سیګار راپور د پخواني حکومت د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې یاد شي زیاتوي، چې نوموړی وایي ټولو کسانو په خپلو جیبونو کې د 500 او 1000 ډالرو ترمنځ پیسې لرلې خو له هیچا سره میلیون نه وي. پخوانی ولسمشر هم په وار وار د پیسو د وړلو تورنه رد کړې دي. د افغانستان لری شوی ولسمشر کورنۍ او ځینې همکاران یې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د بشري حقوقو د څار سازمان پر خپل وی پانه په یو مطلب کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګیدلو محدودیتونو ته پام اړولای. هیومن رائټس واچ په دې مطلب کې وایي کله چې طالبانو د می په ومنې ته اعلان وکړ چې نجونې او ښځې باید له ضروري حالاتو پرته له کورونو ونوځي او که وځي نو هم مخ او ټول بدن باید پوښلی وي، ځینې خلک حیران شول. مطلب زیاتوي په دې ډله کې ځینې هغه ډیپلوماتان او څارونکي هم شامل وو چې کابل ته د طالبانو له ننوتو 2 ورځې وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د طالب مشرانو خبرو ته غوږ نیولی وو. دوی هغه مهال ژمنه وکړه چې دا ځل به د تګ راتګ، کار او تعلیم په ګډون د ښځو حقونو ته ډېر درناوی وکړي. خو هیومن رائټس واچ لیکي افغان میرمن یو فعالانی چې د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ د طالبانو د واکمنۍ تیره دوره یې لیدلې وه حیرانې نه شوې. د بشري حقونو د څار سازمان په پای کې لیکي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مدافع فعالانو تل خبرداري ورکوه چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې ناسمې دي او اټکل یې کاوه چې د دوی شایي د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي، هغه څه چې عملا پېښول.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په پلمه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل ژمنې عملي کړي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلان وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپېریال د خزینه ورزشکارانو لپاره رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي، خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختي اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
واقعیا ما بسیار زیات پریشان میشم.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده ډاکټر ورته د ورزش کولو ویلي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حافظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردانې درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زله حکم نظام هیله کوم دا تری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
که به مو اهداف های خود برسند.
خزینه ورزشکاران دغه شان لنډیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګیدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو بیا ورته ژمنه تکراروي خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي. له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان د تیکواندو ځغاستي بایسکل چلونې مویتای جمناستیک پارا اولمپیک جوجیستو بدن جوړونې ساحلي فوټبال سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستانه ووتي او یو شمیر چې په دې هېواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هېواده ووځي.
د یو شمیر افغان ښځینه ورزشکارانو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د لسو میاشتو په تېرې دوه د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم ورته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین او دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زه د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه دا پیغام درڅخه پرېږدم. د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ په دغه علاقه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي نو زموږ غږ که تر لوړ پولو چارواکو پورې ورورسي ډېره مهرباني به وي د ازادي راډیو څخه. د هلمند د مرجو ولسوالۍ د قاسم بازار او اسمت بازار ترمنځ خلک ډېر په ستونزه کې دي. که چیرې دانه د بیسیم قده ورته کړی نو خلک به ډېر ځینې خوشحاله شي.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه جدن او په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځی د بغیر د ځنډ نه باید پرانستل شي ځکه چې نجونې د تعلیم حق لري. دغه حق دې ته زموږ اسلام هم ورکړی ده او زموږ په کلتور کې هم د دې ته دا حق حاصل دی. نو زما په نظر باندې که دیو زموږ د نجونو همدارنګ دغه تعلیمي ادارتو باندې داسې بندیزونه ولګوي نو دغه زموږ راتلونکي ټولنه به بې سواده پاتې شي او دغه بې سواده چې دا د جګړې او د بدبختۍ سبب ګرځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی او زل بیا په افغانستان کې د خزو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه و. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخې مشر هیدر بارو ویل پر افغان خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له خزو خپلواکي اخیستي او له خپلواړتیاوي محرومي کړي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازبولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه د ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان به د افغانستان د سقوط باعث شي. انالینا باربوک دا څرګندونه په اسلام آباد کې خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره په پرونی ګډه غونډه کې وکړه. هغه وویل د افغانستان نوې واکمن به دا هیواد تر بشپړ سقوط پورې ورسوي او د خلکو د خوراک ډیر کړاو او لوږې باعث بشي. د کندهار چارواکي وایي یوې څا ته د لویدلې هغې ښځې د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي چې تیر ماښام په خاکریز ولسوالۍ کې یوې څا ته لویدلې ده. د چارواکو په خبره دا ښځه تر پرون ناوخته پورې ژوندۍ وه. په عین حال کې په کندهار کې د باران په نوم خیریه ټولنه وایي سیمې ته بشپړ روغتیایي ټیم استول شوی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان په یوه ورځ اعدام شوي دي. دا خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت زایدان ښار په محبس کې دغه کسان اعدام شوي او ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهب او د بلوڅ اقلیت اړوند کسان دي. د اوکراین ولس مشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړه چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوبردونیسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری.